The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د ګل ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د ماښام 8، افغانستان کې دي اونیمې او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو. تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس ته پښتنو لیکوالانو او سیاسي مشرانو د وینا په وخت په حکومت غږ کړی دی پښتو د سرکاري ژبه وګرځول شي او ماشومانو ته د تعلیم هم په مورنو ژبو کې ورکړل شي.
ټول دی باندې چې کاغذ د لړ دی که د بر دی مونږ راټولېږو په دې باندې خبرې کوو چې پښتو د نصاب ژبه شي، پښتو د دفتر ژبه شي، پښتو د روزګار ژبه شي، نو هله به وده وکړي.
او د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د فوز د جنگي الوتکو لخوا په بمباری کې ریپورټونه وایي لک تر لګه ولس تندره و وجلې شوې دي. اخوا طالبانو هم فوز ته د زیان اړولو دعوی کړي دي.
او افغان چارواکي وایي د غزنی جیل ماتولو د پیښې پلټنې شروع کړې دي. چارواکي وایي د 350 نه تر 400 پورې قیدیان طالبانو خوشي کړي.
دوی دا خبره هم کړې ده چې دوی د دغو بندیانو د نیولو عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه پورې لا 3 نفره ترې نیولي دي.
سرټکې تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ خوښ شئ وست خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس کې لیکوالانو او دانشورانو په حکومت غږ کړی دی چې د ملک ټولو مورنو ژبو ته د سرکاري ژبو درجه ورکړل شي. نن د دغه کانفرنس اخري ورځ ده چې پکې د افغانستان، پاکستان، کینیډا، جرمني او نورو هیوادونو نه راغلو لیکوالانو او ادبي خلکو د پښتو ژبې په تاریخ، اهمیت او مشکلاتو باندې خبرې کړې دي. لیکوالانو په دې خبره زور راوړی، د عصري تقاضو مطابق د پښتو ژبې د ترقۍ لپاره په ګډه کار کول ضروري دي. وینا کوونکو ویلي د لر او بر پښتنو لیکوالانو له د پښتو ژبې بیلابیلو لهجو ته په کتابونو کې یو شان ځای ورکولو لپاره یو منظمه دفتر پرانستل ضروري دي. دی ویلي ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول پکار دي او دا چې د 12 جمعات پورې پښتو ژبه د نصاب برخه جوړول پکار دي.
او د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې فوز د جنگي الوتکو د لارې د وسلوالو پټي جالي په هدف کړی چې پکې د ولسو وسلوالو د وجنې خبرونه مخې ته راغلي. د ځای میډیا تر مخه فوز د اتوار پورز د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د شوال تحصیل په زوی او ګوربز سیمو کې فضايي عملیات کړي او ولس وسلوالې وجلې دي. ریپورټونه وایي عملیاتو کې 100 وسلوال جوبل شوي هم دي او 4 جالي تباه کړی شوي دي. اخوا طالبانو هم فوز ته د زیان اړولو دعوی کړي دي، خو سیمه ته د میډیا د رسایي د نه کېدو په وجه د آزادو ذرایعو لخوا په سیمه کې د عملیاتو او د طالبانو د دعوو پخلی نشي کېدی.
نن په ټول پاکستان کې د پولیو رنس خلاف درې ورځنی کمپین شروع شوی دی. خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې په لکونو ماشومانو ته به د پولیو پر ضد ویکسین ورکول کیږي. حکومت د پولیو ټیمونو حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستي. د خیبر پختونخوا 25 سیلو کې 1000 کارکونکي د پولیو کمپین کې برخه اخلي. اخوا د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ نن په خپل د پولیو کمپین پرانسته کړی ده. دغه صوبه کې چارواکي وایي 2.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکوي. پاکستان کې روان کال تر اوسه 2 ماشومان د پولیو پرنس اخته شوي.
او د بلوچستان کوټي خار نه 100 کیلومتر لري شمال ختیځ لوري کې د قلعه سیف الله نه وسلوالو د بلوچستان د پرمختیايي ادارې بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکونکي تختولي دي. په دې موضوع باندې حمید سمسور لنډ تفصیل راکوي.
د ضلع قلعه سیف الله مرستیال کمشنر و ډیور ریډیو ته وویل چې نا څرګند وسلوالو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ سرکاري افسران وتښتول. مرستیال کمشنر وویل چې نا څرګند وسلوالو دوی نامعلومه ځای ته وړي دي. اوس دوی د قلعه سیف الله شاوخوا خارجي او داخلي لارې تړلي دي، پلټنې پیل کړي دي، خو تر دمګړي پورې په دې ترڅ کې څوک نه دي نیول شوي. قلعه سیف الله له افغانستان سره په پوله باندې پرته سیمه ده. هلته په چمن کې تیر شپه هندو تاجر سنتوش کومار هم تښتول شوی دی. دلته بیا په کوټه کې د ډاکټرانو اتحادیې له تیرو درو میاشتو څخه د دوی د خپلو ملګرو د اغوا برای تاوان د پیښو په ضد باندې خپل احتجاجي کیمپ نن پای ته ورسوي. هلته بیا د ایران و سرحدي پولې ته جوخت د پنجګور په سیمه کې د پولیسو عالي رتبه مشر وویل چې ناڅرګنده وسلوالو د پنجګور پر ښار باندې درې راکټونه راوغورځول چې یو د نادرا پر ګودام باندې ولګېدی و ودانۍ ته زیان اړولی دی خو ځاني تلافات یې نه دي اړولي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د افغانستان چارواکي وای د هیواد د غزنی صوبې په مرکزی جیل طالب وسلبالو حمله کړې او د درې نیم سوه پورې قیدیان یې آزاد کړي دي. د غزنی مرسیال گورنر محمد علي احمدي ویلي چې نن سهار وسلوال د پوس په وردی کې راغلل او په جیل یې حمله وکړه او قیدیان یې خوشی کړل. د احمدي په بنا په جیل حمله د ځانمرګي حملې نه شروع شوه او بیا نور وسلوال جیل ته ورننوتل. د مبولي ویلي برید کې څلور پولیس وژل شوي او اوو نور ژوبل شوي دي او د دې ترڅنګ درې وسلوال هم په دې کې وژل شوي دي. ځینې رپورټونه وایي په جیل د حملې په نتیجه کې د خوشی کوونکو شمیره د څلور سوه نه زیاته ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد میډیا ته د ایمیل د لارې په یو خبر کې د غزنی د جیل د برید ذمواري په سر اخیستي.
او د یورپی یونین داخله وزیران به نن نینی چې په یورپ را ماده د کډوالو د مسلې د ذمواري په سر خبري وکي. د مشتکی یورپ ځینی ملکونه په جرمنی تورونه لګی چې د جرمنی د لاسه کډوال په یورپ را ماتي. اخوا جرمنی هم د یورپی یونین د ځینی ملکونو نه تنگ شوی چې د غراتلونکو کډوالو بار شریکولو کې آنی بانی کوي. جرمن وایس چانسلر سیګمار ګابریل نن د خپل سوشل ډیموکراتیک پارټي غړو ته په خط کې لیکلی چې جرمنی د لسو لکو پورې کډوال برداشت کولی شي. جرمن چانسلر انګلا مارکل هم ویلی وو چې جرمنی اتو لکو پورې کډوال ځای کولی شي. اخوا هنګری کې چارواکي د سربیا سره لګیدلې په خپله پوله کار کوي چې نورې وغځي او د کډوالو د راتګ نه محفوظه کړي. په دې موضوع نور تفصیل اشفاق مومن نورو.
د یونان په پایتخت ایتنز کې د شام او عراق نه بې کوره کډوال وایي دوی په تادی کې دي ځکه چې وخت د دوی د لاسه وتون کې دی. دوی وایي خپل ټوله جمع کړې پیسې یې قاچاقبرو ته تر دغه ځای پورې راوستلو لپاره ورکړې ده. اکرم په نوم دا بې کوره تن چې د شام دی وایي زما منزل جرمني یا سویډن دی، چرته چې امید وي هلته ژوند دی، زه هم ژوند غواړم. تر یو زورو پورې کډوال د یونان ایتنز ساحل پورې په یو لویه بیړۍ کې څوریږي او د تن په سر یو کسر $50 ورکوي ځکه دوی ته دا سفر ډیر ارزانه پریوزي. ولی د میسیډونیا او هنګری په ساحل د کډوالو مخه نیولو لپاره کلک ګامونه اخیستل شوي دي او په بیړۍ کې څواره اکثره خلک د دغه مشکل په حقله خبرې کوي. د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویلي اروپایي ملکونو ته د کډوالو د تګ ستونزه به امید د اروپایي ملکونه د شام په ستونزه حل کولو دپاره زر آماده کړي.
ملیشیا کې چارواکي باید دوی تیره هفته بینکا کې خونړو حملو کې لاس لرلو په شک کې درې کسان نیولی دي. د ملیشیا قومي پولیسو مشر خالد ابو بکر کوالالمپور کې د یو خبری کانفرنس په وخت د یو پاکستانی او دوه ملیشی تنانو د نیولو اعلان کړی دی. خالد ابو بکر ویلي دوی تایلند ته دغه درې واړه تنانو ورکولو پلان نه لري.
د مصر امنیتي ځواکونو په خطا کې دولس تنان وژلي چې پکې دوه د مکسیکو سیالګر هم وو. امنیتي چارواکو په دغه تنانو د مصر په غربي صحرا کې د تندرو په شک کې ډزې کړي. د مکسیکو خارجه وزارت د خپلو دوه ملکیانو د وژنې تصدیق کړی او د مصر لخوا جاری شوی بیان کې ویلای شوی چې په کومه علاقه کې په دغه سیالګرو ډزې شوي دا د سیالګرو دپاره بنده وه.
د امریکای ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ نور مرستې هم ترلاسه کړې دي. د واشنگتن پوسټ او ای بی سی خبری ټلویزیون تازه سروې ښایي 33% ریپبلیکن ګوند غړي وایي دوی به د صدارتي امیدوار لپاره ډونلډ ترامپ ته رایه ورکوي. د جولای په میاشت کې د ریپبلیکن غړو 40% مرسته د ډونلډ ترامپ ته سره ترلاسه وه.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غباندې اوري ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د افغانستان د جیل حال هم اوري چرته چې طالب وسلوالو حمله کړې ده دغه حمله په غزنی ایالت کې په یو مرکزی جیل باندې شوې ده د 350 پورې قیدیانو د خوشی کولو خبر دغه ځین راغلی دی په دې به هم موږ تاسو رپورټ وړاندې کوو په شمالي وزیرستان کې چې پوز کم عملیات کړی دي او د مرګ ژوبلو کمې داوی کړی دي او د دې ترڅنګ یو میجر او ځینې پوځیانو د وژلو رپورټونه هم موږ ته راغلي دي په دې به هم تاسو ته رپورټ موږ وړاندې کوو او د دې ترڅنګ
اکرام مونږه باوریدونکو ته چې دا خو تاسو یې چې دغه دغه ریپورتونه په دې خبری خبرونه کې اوریدې شي خو مونږ باوریدونکو ته چې کم پښتو ادبی کانفرنس په بلوچستان کې شوې ده او نن یې دریم ورځ وه نو په دې موضوع به هم اوریدونکو ته تفصیل ورکو او کوشش کوو چې حمید سمسور مونږ سره په ټلیفون باندې راشي نیغ په نیغه ولې چې وزیر اعلی بلوچستان چې کم ده هغه به د غونډه کې وینا کوي او مهمه ده نو مونږ باوریدونکو ته دا وینا چې کم مهمه ټکی هغه غواړو چې حمید سمسور نه مونږه اوریدونکو ته وړاندې کو حمید سمسور ته ټلیفون کولو کوشش کوو
د دې ترڅنګ نن په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد درې ورځې کمپاین هم شروع شوه دی د پاکستان اعلی چارواکو د سورې دره حسې د دې لپاره تیاری کولې چې په ټول ملک کې د پولیو یو کامیاب کمپاین وچلوي په دې درې ورځنی کمپاین کې به په میلیونونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي زو کوټې ته د هغه ځای نه مونږ سره زمونږ خبري حمید سمسور یو ځل بیا نه خپل غپلاین راغلی دی د پښتو نړیوال کانفرنس په حق له مونږ ته حال لا کوي حمید سمسور صاحب تاسو ته په خیر راغلی وای ډیر مننه حمید سمسور صاحب دریم او اخیری ورځ ونن کم ځای ته دغه نړیوال کانفرنس اوس رسیدلی دی او وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ تر اوسه پورې کومه وینا کړې راغلې دي
بالکل دا کانفرنس دی د شکمې کرا د دې په څیر کو هغه جاری کړل او د بلوچستان علاوه د ډاکټر عبدالمالک بلوچ دی هغه خپل وینا هم کړله په دې کرا د دې چې دی د اباسي چې دی چې دی هغه کرا د دې په څیر سپرم ګراندې
وزیرالا عبدالمالک بلوچ کمی مهمی خبری کلی
وزیرالا بلوچ وزیرالا دکتر عبدالمالک بلوچ این دویم چیزی که خلا د بلوچی زیبی د رساله یا د مجلی چین ایدیتر بیچه دلیم در جولت ما در رساله چیزا را چلوارا کمی روز ما حکومت را غلی دی مرسی کمی دلکا بلوچی دا دا پښتو دا او کوم بازار دی دا جدي د فارې کوم اکیډمیان دي دا وو چې کوم د دې ځای څخه خپل کړی دی دا پښتو دا د بل یو څه دی دا چې یو څه تقریبا د هرې ژبې د تر یو کړو چې ګور دي هغه رسول دي دا یو څه نور څه دي په نورو ځل باندې دا مش فایل کړی دي چې دلته څنګه په کوم مورني زبد کوم پرایمري تعلیم دی یا کوم بنیادی تعلیم دی دا د فارې دې نور څه تعلیم ده
حمید سمسور صاحب زمنگ سره د خبرو کول.
د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو د اکرانو ریډونکو د پښتو عالمی کانفرنس په حق لا تاسو نیخ بنیغه تفصیلات واوریدل. هم په دغه کانفرنس کې چې کومو د پښتو ادیبانو، لیکوالانو او پوهانو ګډون کړی وو، نو د هغوی سره هم د ټی وی ریډیو خبریال حمید سمسور د دې کانفرنس د مهمتیا په حق لا خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
بسیر یوسف صاحب چې دا نننۍ غونډه چې وسوله کوم درې ورځنی سیمینار وسو، له دې زه به پښتو ته څه فایده ورسېږي؟
داسې دي چې که تاسو کتلی نو مونږ چین، جاپان، فرانس، جرمني، ټول یورپ او امریکا چې مونږ وګورو نو هغې ترقی په دې وجه کړې ده چې دایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ده. نو مونگا هم وقت پا وقت باندے ٹولا دیبان چیدی کا آغا دا لر دی کا دا بر دی مونگا را ٹولی گو پا دے باندے خبری کو چھے پختو دا نساب جبشی، پختو دا دفتر جبشی، پختو دا روزگار جبشی، نو آلا با او دا اوکی او پا افغانستان کے تردے رہا دا پورے پا دغی کار شوے دے او در کامیاب چلے دلے دے مونگ وارو چھے دلتا ہم آغا سے پاکستان دلنا چھے کم پختانو سی گی دائی پسی مو کہ ہم پختو دغا سے پا سکول کے پا دفتر کے او پا کے مارکیٹ کے پر روزگار کے شامل ہے نزدہ گڑما چھے دخپل جب پا ذریعہ باندے دا ترقی امکان دیری بل پا بنیادم کے اللہ پاک دا خاصیت چھوڑے دے چھے آغا با اول دا مورنی جب نا زدکر شروع کے کچھرے پا مورنی جب کے دے نزدکی نا اول با جب زدکی بیا با نور زدکی بل ادا چې په دې کې د عصري غوښتنو په حق لبانې خبرې وشوې چې د پښتو ژبې د نن ضرورت څه دی. نو موږ وکتل چې د سوشل میډیا نام فایده اوچتول پکار دي، د نور الیکٹرانک میډیا، د پرنٹ میډیا او په نصاب باندې خصوصي توجه پکار ده. نو ټول لیکوالان په دې باندې متفق دي چې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره بنیادی خبرې همدغه درې دي چې په دې باندې عمل وکړی شي او دا راتلونکي نسلونه د عین خبر شي او راتلونکي نسلونه په هغې باندې پوه شي، تعلیم یافته شي، نو الله به دوی د خپلې اساسې، د خپلو اتلانو، د خپل تاریخ په قدر خبر شي.
رشتین زیور د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي پروفیسر یم. په خاصه توګه د مورنۍ ژبه د تعلیم مسله ډیره مهمه ده چې د خلکو ذهنیتونه دې ته آماده شي چې په خپله ژبه باندې تعلیم کوي، تحصیل کوي، هغه به ډیر مفید وي، ډیره ګټوره به وي نظر دې ته چې په پردۍ ژبه باندې تحصیل. ځکه یو ماشوم چې کور نه لاړ شي پوهنځي ته، هلته دی په هغه ژبه د هغه بله ژبه باندې دویمه یا درېمه ژبه باندې سم نه پوهېږي. نو هغه څه چې ورکول کېږي هغه په ذهن کې اول دی ته باید آماده شي، اول ژبه باندې پوه شي چې دی څه وویلې، بیا هغې نه وروسته به موضوع باندې ځان پوهېږي. نو دغه ډېره یو مهمه خبره ده چې زما په خیال باندې چې د تعلیم او تربیې یا د ښوونې او روزنې په برخه کې دغسې یو نظریه وړاندې کول او په ټولو بر لاره او بر دواړه چې په خپله مورنۍ ژبه باندې یو ماشوم تر دولسمه پورې یا تر کالج پورې تعلیم بشپړ کړي، نو دا به ډېر مفید او ګټور وي.
زما نوم ډاکټر فضل الرحیم مروت دی. زه د بادشاه خان پوهنتون چارسدې وایس چانسلر یم. رئیس
کم نننۍ غونډه چې وسوله په دې کې څه څېړنې وسوې؟
دې کې د دنیا د نړۍ نه ډېرو هېوادونو خلک هم راغلي دي، پښتانه او جنوبی او شمالی پختونخوا نه هم خلک راغلي دي، قبایلي سیمه هم راغلي. دلته دوه شیونه په نظر کې دوی ساتلې دي. یو دا چې د پښتو ادب او د پښتو ژبې ستونزې کمې دي او د حل سره دوما دا چې د نسبا ګلوبلایزیشن لا د علمګیریت لا جهانیت چې کبز دی ورته ترجمه کوي د دې کې با د دې مخته چیلنجونه کوم دي او د دې کې اپورچونټی سره ازي او هغه چیلنجونه چې کوم دي ا دې پښتانه لا د پښتو ژبه د چیلنجونو سره په څنګه مقابله کوي او هغه اپورچونټی چې کوم دي هغه لاس راوړنه هغه خلک څنګه لاس تکي د دې ماخر کې نتیجه گیری با ډیره خوي ولې چې تمر خلک سره رايوز شي د تطبیق د مشوره کونسل شورا د فائدہ دا وی چې دا یو انفرادي سوچ نه وی دا یو اجتماعي سوچ دی د ټول مازبط سره په یوز ہے کې یغه نه با ان شاء الله سره شیراوزی او هغه بده پښتو د پاره د پښتون کام د پاره د امن د پاره وړيره
او اصل مې عبد الحادی دی او تخلص ملا امریکای کې دغه ډیر ارزښت دی لري چې په دې غونډه کې دوه نسله یو زموږ د ځوانان او یو زړه اسمزیر ده دا یو د بل سره تشکی یو د بل سره یو د بل په جواب باندې سره ویږي کنه ځوانان د جوړو د تجربو سره د کی زړه د ځوانانو د احساس څخه ګوري د هغه څخه نور انرژي پیدا کوي دا
عبدالحجی ملا صاحب دارت ویایا چې موږ دا وخت کوم د پښتني ټولنه د تراګری روانه ده د دې په مخنیوي کې ادب څه رول لوبولی
دا حالت د سوس پړي وقوم ته د ادب اصل رسالت چې دی هغه د چې وقوم ته دوست او دشمن روپی په پداس چې به باندې پوه کی چې د دوست سره د دوستۍ د پاره استعداد خوشبیدا کی او دشمن سره دشمنی په دغه باندې استعداد پیدا کی واز چې به نه کنه ټول د قوم خبره ده کنه او بیا د قوم په ارتباط باندې چې به خبره ده موږ به دا ګلوبلایزیشن بولې څه شی بولې د جهانیت یا د ټول دنیا چې ګرځوز دای شي د یو کور په دې کې دا خبره ده چې موږ دلته باید ما باندې کې د انګلیزي په ځای یو ډیل سره اوس نو دا رقم سي چې موږ په دنیا سره د نړۍ سره چې موږ کاش کې وو چې موږ خپل خو به او د غو خو به سره ګاډي کو او څه شي ځین جوړ کو او د خپل بدوی او د غو د بدوی سره جګړه باندې وو
ډیر مننه وایس اف امریکا سره د خبرو کول
او واسات خیر یو سي
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د افغانستان تا چرته چې چارواکي وای د هواد د غزنی صوبې په مرکزی جیل طالب اسلبالو بریټ کړي دي او د درنیم سبب پورې بنديان یې خوشی کړي دي افغان چارواکي وای د دې پلټنې شروع کړي دي په دې حق لمو نور حال په افغانستان کې د خپل خبريال کما سرات نه پختلې
کته هم اکرام صاحب په دې اړه د افغانستان حکومت چارواکو معلوم څه نه دی ویلي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د افغانستان زندانونه بندیخانې یا جیلونه د دوی تر واک لاندې دي هغه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په دې کې 355 بندیان چې دي هغه د تښتیدلې دي او په دې کې یو سلواته څلوېښت سیاسي بندیان دي یعنی هغه طالبان چې دوی په کورني یا بهرني امنیت کې د دې په تړاو نیول شوي وو همداشان نورې د جنایي جرمونو یا د نورو هغو پیښو بندیانو چې هغوی غیر قانوني چارې ترسره کړې وي همداشان دوی دا خبره هم کړې ده چې دوی د دغو بندیانو د نیولو عملیات پیل کړي دي خو تر اوسه پورې لا درې نفره ترې نیولي دي دوی دا خبره هم کړې ده چې دګا د شپې یو تن ځنمرګي برید کوونکي د جیل په دروازه کې چا ځان ته 14 ورکړه نورې جنگ پیل کړی چې په نتیجه کې درې نفر او د جیل ساتونکو وجل شي و نفر نور ته پیان دي دوی د برید کوونکو طرف ته د مرګ ژوبې خبره نه ده کړې خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو ویان دی هغه دا خبره کړې ده چې دوی د غبرید کړی دی او خپل ملګری ټول په دغه برید کې خوشي کړی دي
کمال هټک صاحب دا راته وایي چې دا کوم اول ځل نه دی چې داسې پیښه په افغانستان کې رامنځته کیږي د جیلونو لپاره په افغانستان کې څومره پوري امنیتی ګامونه پورته کول کیږي او که د جیلونو چې کما اډانه ده یا د هغې سټرکچر دی هغه راته وایي چې څومره پورې دا اسانه وي د طالبانو یا نورو وسلوالو لپاره چې هغه د خپلو ملګرو را خلاصولو لپاره په داسې جیل باندې حمله وکړي
اصلن کې خو په افغانستان کې چې نوې حکومت رامنځته شوې ده له 2012 کال کې چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل، یا هغې نه وړاندې نوي جیلونه نه دي جوړ شوي، داسې که وړه وړه جوړ شوي وي خو داسې لوی جیلونه نه دي جوړ شوي، یوازې د بګرام جیل چې هغه د نړیوالو ځواکونو په لاس کې وو. دا افغانستان اکثره جیلونه زړه دي، پخوانیو چې د خټو نه جوړ شوي وو، د هغې دیوالونه یې دي، همداشان یا په کرایي کورونو کې جیلونه جوړ شوي دي. د دې تر څنګ موږ چې د نظامي چارو له کارپوهانو نه پوښتنه وکړه، دوی ویل چې دلته افغان امنیتي ځواکونه چې دي د جیلونو په برخه کې ښه روزل شوي هم نه دي او خاص تجربه نه لري. بل دا چې دلته په افغانستان کې د فساد خبره هم کېږي، ځینو داسې پیښو کې ځینې امنیتي ځواکونه تورن شوي دي چې له ځینو کسانو سره یې لاس درلودی او د برید لارې ورته جوړه کړې وه. همداشان که تاسو ته یاد وي، په 2008 کال کې په کندهار کې ورته برید وشی، په هغې کې شاوخوا زر بندیان چې وو هغه وتښتېدل. له هغې نه وروسته په 2012 کې بیا په همدې کندهار په همدې جیل ته یو ډېر لرې نه تونل وکښل شو، هغې تونل له لارې ډېر طالبان یا نور بندیان چې وو هغه وتښتېدل. نو له میلیونه یې چارواکي بېلابېل بولي. په دې اړه افغان حکومت اوس سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی غزنی ته. دوی وایي چې د دغې پلاوی جزئیات به بیا له خبریالانو سره شریک کړي.
ډېره مننه کمال خټک صاحب زموږ سره خبرو کولو.
ورځې وړاندې چې د سعودي عرب په مسجد الحرام کې د حج د پاره او عمره د پاره او نور کم خلک چلته کې د عبادتو د پاره زی، د هغه سره چې کومه بد پیښه وشوه چې یو کرین په مسجد الحرام کې په هغه باندې راوغورځېدو، په دې کې لږ تر لږه د 300 زیات تنان مړه شوي دي، پاکستانیان هم پکې دي. په دې موضوع باندې استاد ته رپورټ وړاندې کوو چې آیا د سعودي عرب حکومت چې کم خلک حج لا عمره لا یا عبادتو لزی، نو هغه ته د تک په وخت کې د ټریولرز انشورنس یا د مسافرو د پاره چې کم انشورنس سی، چې کم بیا هم دغه شان د حادثات کې بیا چې کم خلک جوبل شي یا ژوندونه د لاسه لاړ شي، نو هغه ته بیا سه مالی مرستې هم کوي او کنه. د ریډیو خبریال احسان محمد خان په تاسو ته رپورت وړاندې کوي.
سعودي عربستان ته چې نه یوازې د پاکستان بلکې د ونډې نړۍ څخه هر کال مسلمانان د حج لپاره سفر کوي. د حج په محل چې اکثرا داسې پیښې رامنځته شي چې پکې حجیان یا خو مړه او یا جوبل شي. د حج ټور اپریټرز په نامه جوړی موسسې چې د حجیانو د سفري انتظامونو ذمہ وار وي، خو په پاکستان کې دغه موسسې وایي د سعودي حکومت لخوا داسې کومه پالیسي نه ده موجود چې د حج په وخت زیان رسیدلی حجیانو ته کومه معاوضه ورکړي، ځکه چې تر دې دمه د سعودي عربستان د حکومت لخوا حجیانو د پاره د انشورنس کومه کوټلی پالیسی نه ده موجود. په پیښور کې د یو شخصي ټور اپریټر موسسې مشر افضل شاه په دې حق لوای
پر کومه ده پوه شي الته د سعودیا حکومت کې دا تعلق ته نو هغه د سعودي حکومت کال په کال چې نو هغه مختلفي پالیسۍ نه جوړي او د دغه کمپنۍ نه اکثر چې نو دغه پالیسۍ نه جوړي نو هغه نه فالو کوي. زه خو دا چې ویل شم چې دغه د سعودي حکومت هیڅ کمپنسیشن پالیسۍ نشته، اکثر چې عمرې نه خلک نه شي نو هلته کم کمپنۍ چې نو هغه دلته کس ټلیفون نو کې اطلاع ورته وکړي چې تاسو چې کوم سړی رالیږلی دی نو دا مونږ دلته راکړ اوسېدلی نو دا مونږ دلته خښ کړو که نه دا واپس پاکستان ته واپس تو پاکستان ته راتلو په صورت کې چې نو هغه د هغې چې څومره ټکټ لګي د هغې چې څومره معاوضه لګي نو هغه دلته چې چا لیږلی نو دغه کمپنۍ چې معاوضه چې دغه پیسې او دغه معاوضه چې نو هغه بیا کمپنۍ ته چې هغه داخلي.
سعودي عربستان ته چې نه یوازې دغه د مقدس ځایونو زیارت لپاره خلک سفر کوي، بلکې زیاتره پاکستانیان د مزدورۍ لپاره هم په سعودي عربستان کې وخت تیروي، خو هغه خلک چې دغه هیواد کې وخت تیر کړي وایي نه خو د مزدورانو او تاجرانو یونین جوړولو اجازه شته او نه د هغه حکومت تصور کې دی شي کوم چې جمهوریت هیوادونو کې د قانون برخه ګرځولې شوی. هم په دې اړه د بټګرام اوسیدونکو عبدالرحمن خان وایي
د سعودي عرب د لیبر په حساب سره د لیبر لپاره انتهایی سخت قانون دی. ډیره زیات بدقسمتۍ خبره ده چې لیبر خو ډېر لرې خبره ده، د هغې ځای خپل خلک خپل حق نه شي غوښتی او بیا پاتې شي د بار نه تللي لیبر هغه غریبانان کله غوښتی شي، هغو خو که د ړون دغه خو د خدای په حواله هغه حساب دی که چاته نه پیسې وولي نو هغه بیا تللی هم نه شي او کله شي کوټونو ته نو هغه سره هغه نوله ژبه ورځي او نه ورسره هغه قانونی شی دغه سی حساب سره ایس آزادی دنشته نسوک احتجاج کولی شي نسوک جلسه کولی شي نسوک خپل حق غوښتي شي
په جمهوریت هیوادونو کې چې هم د تاجرانو او مزدورانو ستونزې موجود وي خو د دغه ستونزو ختمولو غوښتنې د پاره باقاعده د دوی تنظیمونه جوړ وي خو د بشري حقوقو سازمانونه وایي په سعودي عربستان کې دا قسمه تنظیمونو اجازه نه ورکولو لواجې د تاجرانو مزدورانو او هغه چې د مقدس ځایونو زیارت د پاره سفر کوي د خپل حقوقو غوښتنه نشي کولای احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه کې ور بیا تاسو هر کله وایو وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټ کې د پښتون لیوال کانفرنس ته پښتون لیکوالانو او سیاسي مشرانو د وینا په وخت په حکومت غږ کړی پښتو د سرکاري ژبه وګرځول شي او ماشومانو ته د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي
ټول دیبان چې دی کاغه د لړ دی کده پر دی مونږ راټولېږو په دې باندې خبرې کوو چې پښتو د نصاب ژبه شي پښتو د دفتر ژبه شي پښتو د روزګار ژبه شي نو الله به وده وکړي
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوز هوایی بمباری کې ریپورتونه وایي لکتر لګه ولستوندره وجلې شوې اخوا طالبانو هم فوز ته د زیان اړولو دعوی کړی
او افغان چارواکي باید د غزنی جیل ماتولو د پیښې پلټنې یې شروع کړې دي چارواکي باید د درې نیم سوانه تر سلور سبه پورې قیدیان طالبانو خوشی کړی دي
دوی دا خبره هم کړی ده چې دوی د دغه بندیانو د نیولو عملیات پیل کړی دي خو تر اوسه پورې لا درې نفر ترې نیولې دي
وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټ کې د پښتون لیبال کانفرنس کې لیکوالانو او پوهانو په حکومت غږ کړی دی چې د ملک ټولو مورنو ژبو ته دې د سرکاري ژبو درجه ورکړل شي نن دغه کانفرنس اخیری ورځ ده چې پکې د افغانستان پاکستان کینیډا او جرمني تر څنګ نور هیوادونو نه راغلو لیکوالانو او ادبي خلکو د پښتو ژبې په تاریخ اهمیت او ستونزو باندې وینا وکړي دي لیکوالانو په دې خبره زور راوړی چې د عصري تقاضو تر مخه د پښتو ژبې د ترقۍ لپاره په ګډه کار کول ضروری دي لیکوالانو ویلي ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم او د دولسم جمعات پورې پښتو ژبه د نصاب برخه جوړول پکار دي
او د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې فوز د جنگي الوتکو د لارې د وسلوالو په پټو جالو بمباري کړې او ریپورتونه وایي چې لکته لګه ولس وسلوال پکې وجلې شوې ځای میډیا تر مخه فوز د اتوار پورې د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د شوال تحصیل په زوی او ګوربز سیمو کې فضایي عملیات کړې او ولس وسلوالې وجلې ریپورتونه وایي عملیاتو کې یو سو وسلوال جوبل شوي هم دي او سلور پورې جالې تباه کړې شوې دي اخوا طالبانو هم فوز ته د زیان اړولو دعوی کړي خو سیمه ته د میډیا د رسائی نه کېدو په وجه د آزادو ذرایعو له طرفه د دغه عملیاتو او د طالبانو د ادعاو تصدیق نشي کېدی
نن په ټول پاکستان کې د پولیو رنس خلاف تر ورځنی کمپاین شروع شوی دی خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو کې په لکونو ماشومانو ته به د پولیو پر ضد ویکسین ورکول کېږي پاکستان کې روان کال تر اوسه د پولیو 2 ماشومانو کیسونه مخې ته راغلي دي
د یورپی یونین داخله وزیران به نن نینی چې په یورپ رامات د کډوالو د مسلې د ذمہواری او چتولو په سر خبري وکي د مشرقي یورپ ځینی ملکونه په جرمني تورونه لګایي چې د جرمني د لاسه کډوال په یورپ رامات دي خو اخوا جرمني هم د یورپی یونین د ځینی ملکونو نه تنګ شوی چې د غراتلونکو کډوالو بار شریکولو کې اني باني کوي جرمن وایس چانسلر سیګمار ګابریل نن د خپل سوشل ډیموکراټیک پارټي غړو ته په خط کې لیکلي چې جرمني د لسو لکو پورې کډوال ځای کولای شي
د افغانستان چارواکي وایي د هیواد غزنی صوبې په مرکزی جیل طالب اسربالو حمله کړې او د درې نیم سوه پورې قیدیان یې خوشي کړي دي د غزنی مرسیال ګورنر محمد علي احمدي ویلي چې نن سهار به اسربال د پوځ په وردی کې راغلل په جیل یې حمله وکړه او قیدیان یې آزاد کړل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه برید ذمواري په سر اخستی
د مصر امنیتی ځواکونو په خطا کې 12 تنان وجلی چې پکې 2 د مکسیکو سیالګر هم وو امنیتی چارواکو په دغه تنانو د مصر په غربي صحرا کې د تندرو په شک کې ډزی کړي د مکسیکو خارجه وزارت خپل دوو ملکیانو د وجنې تصدیق کړي او د مصر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې په کومه علاقه کې په دغه سیالګرو ډزی شوی دا د سیالګرو د پاره بندوه
ملیشیا کې چارواکي وایي دوی تیره هفته بینکاک کې خونړو حملو کې لاس لرلو په شک کې درې کسان نیولې دي. د ملیشیا قومي پولیسو مشر خالد ابوبکر کوالالمپور کې د یو خبري کانفرنس په وخت یو پاکستانی او دوه ملیشیایي تنانو د نیولو اعلان کړی دی. او د امریکایي ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ نورې مرستې هم ترلاسه کړې دي. د واشنگټن پوسټ او ای بی سی خبري ټلویزیون تازه سروې ښایي 33% د ریپبلیکن ګوند غړي وایي دوی به د صدارتي امیدوار لپاره ډونلډ ترامپ ته رای ورکوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
انگریزی ورسپانی گارڈین کی یو خبر چھپ شوی دی یو تبصرہ ہم دا او پدای کی دی وای چی پاکستان پریس فریڈم انڈر پریشر فرام آرمی. د پاکستان چې کوم مطبوعات دي کوم میډیا دا هغه د پاکستان د پوز د دباو لاندې ده، د فشار لاندې ده، د غي ازادي د میډیا ازادي د پاکستان د پوز د فشار لاندې ده. په دې باندې بیا مثالونه ورکړي دي. وای چې دوی کله د حامد میر سره چې د جیو ټلویزیون یو مشهور انکر دی او یاد دوی په هغه باندې په کراچۍ کې یو مرګونی برید هم شوی و، خو بیا په دغه برید کې د هغه ژوند بچ شوی و، زخمی ډیر و. او په هغه وخت کې چې کله بیا د دوی چینل لخوا چې کوم دغه شخصي ټلویزیون دی، حامد میر ورور بیان ورکړی و چې د پاکستان آی اس آی مشر چې دی په هغه وخت کې ضیا الدین چې و جنرل، هغه د دې وبخې د ضیاء الاسلام چې هغه د دې په شا دی. ولې د پاکستان د پوه د دغې څانګې لخوا، د آی اس آی لخوا او دغه شانتې د آی اس پی آر لخوا هم د دې غندنه شوې وه. اوس وایي چې ولې څنګه د پاکستان دغه مطبوعات یا میډیا چې دغه د پاکستان د پوز د دباو لاندې د مثالونه ورکوي، وایي داسې چې کله د حامد میر کوم یو خپرونه یو چې کوم پروګرام کوي، خپل ټي وي شو کوي کیپیټل ټاک په نوم باندې، وایي په هغې کې د یو میلما د جنرل راحیل شریف په ځای باندې راحیل شریف ویلی و. نو ځکه هم چې کله دغه شو بیا په ټلویزیون راتله، هغه ټکی دې لري کړی وو، ځکه چې ګندې دا هغه ته احترام ټکی نه دی ویل شوی، باید هغه سره جنرل ضرور ویل شوی. بیا مثال د ملاله یوسفزی ورکړی چې هغه یو بل شخصي ټلویزیون آج ټلویزیون په نوم باندې د هغې سره مرکه کړې وه، د هغې د یو تپوس په جواب کې دا ویلو چې کله د دې د نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات شوی، نو په خبرو اترو کې نواز شریف ته دې وویل چې تا د تعلیم دپاره ستا حکومت د تعلیم دپاره هغه ژمنه چې کړې وه د بجټ هغه برخه سیوا کړې نه ده، چې تاسو ویلي چې په 40% به د بجټ د هغه چې کم دی برخه دا به 40% د تعلیم دپاره. د دې په جواب کې نواز شریف ورته ویلي وو چې په ما باندې دباو دی، زه ځکه نه شم د تعلیم بجټ سیوا کولی چې زه فنډ د ملیټري آپریشنز دپاره ورکوم. وایي دغه فقره دغه جمله خاموشه کړې شو او ټلویزیون دغه الفاظ او یعنی خلکو و نور دلې و نه لیدل چې دغه الفاظ غي ویلي، او د یو وخت لپاره هغه خاموشه کړې شو. بل بیا مثال یو بل جرنالیست کامران خان دغه په نوم باندې چې هغه تیره ونې په دنیا ټلویزیون باندې پوره خپل خبرونه چې کومه ده هغه د راحیل شریف په صفتونو کې هغه وکړه، او وایي چې دغه شو کې هغه داسې یو دغه ورکو کوشش ورکو چې جنرال راحیل شریف په پاکستان کې چې دی د ټولو مقبول ترین کس دی، د ټولو نه یعنی د پیشې په لحاظ باندې دی، فوجي په لحاظ باندې د ټولو نه اهل سړی دی. او د دې په شا خبره دا کېږي چې د جنرال راحیل شریف دپاره چې کوم کمپین روان دی، پر روان کال په نومبر کې به هغه ریټایر کېږي، نو وایي چې دغه د دویم ټرم دپاره چې هغه بیا پاتې شي په دغه خپل عهده باندې د هغې دپاره دا کمپین روان دی. او په دې باندې بحثونه هم شروع شوي دي چې ولې د یو فوجي افسر تر دې حده پورې دا پروجیکشن شروع شي. د لاور های کورٹ مثال ورکړی دی چې لاور های کورٹ د الطاف حسین په بیان باندې او دغه پته سنو باندې هم پابندی لګولې ده. دغه شانتی بیا وایي چې د سپریم کورٹ په پلټنو کې د پاکستان د پوز افسران په دې کې ککړ مندل شوی دی چې دا د کوم د فوجي ځمکو ورکړه راکړه دي په هغه کې هغه ډېره درغلې کړي دي. او دغه شانتی د وزیرستان په لکونو خلک چې کوم دی بیا کور دی آی ډی پیز دي وایي د میډیا توجه په دغه طرف نشته، دغه طرف ته نشته یا دغه پلټون ته خو نشي کولی. آی وجه هم دغه ده چې د دې په شا باندې سوک دي. بیا مختلفو تپوسونه هم پکې کړي دي. یو عباس ناصر دی د ډان مخکنی هغه ایډیټر دی او هغه چې کوم بیان ورکړی دی دی وایي چې اوس یره دا ده چې هر سړی وایي چې دا رایل شریف چې دی دا نر دی او بادر دی او تکړه دی، نو یره دا ده چې دا یو طرفه صفتونه روان دي چې بیا چرته مهم جوئی ونه شي. او هغه مهم جوئی په دې شکل کې کېدای شي چې د فوج راشي په اسلام آباد باندې قبضه وکړي یا په هندوستان باندې حمله وکړي. ځکه چې کله وي ته هر وخت وایي چې ډیر غټ سړی یې، چاته چې هر وخت وایي چې ډیر غټ سړی یې، نو زر یا پس دا ممکنه ده چې دغه سړی په دغه خبرو باندې یقین کول شروع کړي. ما غوښتل چې تاسو سره دغه شریک کړم.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبان دی او ریډیو. پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وای چې د ملک نه ترهګری په مکمل توګه باندې ختمون ممکن نه دی. نوموړي ویلی دی تر هغه وخت پورې دا ختمې دی نشي تر څو چې د دوی ټولې مالی ذریعې نه بي تړلې شي، او دا بیا ممکن د کچره د دوی ټول مالی ذریعې بند کړی شي. سلون کې په پاکستان کې فکر کوي چې په دغه هیواد کې ترهګری ډیره وردننه شوې ده، او انتر دی چې پنجاب ایالت چې د دینه صفا او پاک ګڼل کېدو هغه هم اوس د دینه بچ پاتې شوې نه دی. او تر څو چې حکومت د ټولو فرقیزه ډلو او تندربه ډلو پر ضد یو شان ګامونه پورته کړي نه وي، دغه مسله به د پاکستان لپاره موجود وي. یو رپورټ په اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
پنجاب صوبه ملتان خر کې یو بمی چودنه کې یو لستنانو وژنې نه پس هم کورینو چارو وزیر وې دي چې ترخګرو باندې قابو راوستل یو مشکل هدف دی، او تر کومه دې ترخګرو مالی امداد کوونکي نه وي ختم شوی ترخګری ختمول بګرانه وي. اسلام آباد کې د ترخګر شبکو مالی امداد په حق لا یو غونډه کې داخله وزیر قانون نافذ کوونکي دارو ته د ترخګرو مالی امداد کوونکو خلاف د سختو کاروایو حکم کړی دی، او ویلي دي په دې لړ کې تحقیقاتي ادارې ایف آی اے او مرکزی بینک ترمنځ د نږدې رابطې او مرستې ضروری دي. دوی ویلي دي د ترخګرو پر ضد جنگ ګټل ګران دی خو ناممکن نه دی، او حکومت به هر حال د ترخګرو خلاف به کامیابی ترلاسه کوي. سره ځې وړاندې هم کورینو چارو وزیر یو مهم غونډې نه پس دا خبره کړې وه د ترخګری مالی مرستې لاره ختمول به ضروری وي.
مګر اس پہ کنسنسس تھا کہ یہ گٹھ جوڑ ہمیں توڑنا ہے، کیونکہ فنڈنگ کے بغیر ٹیررزم پنپ نہیں سکتی. کنونشنل ٹیررزم اور ان کنونشنل ٹیررزم دونوں کی جو پیچھے فنڈنگ ہے اس کا ہم نے ادراک کرنا ہوگا.
دوی وی پدے اتفاق کو مالی امداد نہ بغیر ترخگری نشی ختم دے، روایتی اور غیر روایتی ترخگری امداد لار ختم اول با ضروری بھی. پدے حقلا دفاعی سڑنکار اکرام سیگل دا نظر لری حکومت دا ترخگر ختم اولو داوی خو کوی، خو دلتا ددے جل دمرا مضبوط شوی دی پا آسان ختم اول با گرانوی، اور راتلون کی روزو کے با دا ترخگر خپل کاراوائی جاری ساتی.
اب وہ ٹیرر فائنینسنگ تب تک نہیں ختم ہوگی جب تک آپ ان لوگوں کو جا کے نہیں پکڑیں گے جو آرگنائز کرائم میں منی لانڈرنگ کرتے ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے آپ کس کو نہیں پتا کہ دہشت گردی کی جڑیں ہیں وہ بالکل گورنمنٹ کے اندر تک آتی ہیں، ان کے سمپتھائزر وہاں بیٹھے ہیں. جب تک ان کو نہیں آپ پکڑیں گے تو ان کو آپ کس طرح آپ کچھ کریں گے؟ ٹھیک ہے، آبویسلی جب ان کا اثر سوکھ ہوگا، ان کو انفلوئنس ہوگا لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر، وہ تو دہشت گرد تو پھر تو گھومتا پھرتا دندناتا پھرتا پڑے گا.
اکرام سہگل وہی ترکما د ترخگر و مالی مرستا نہ بھی ختم شوے ترخگری نشی ختم دے دغشان پنجاب صوبہ کے د ترخگر رو جڑ لے حکومت ترس دلی دی او دا ترخگر قانون نافذ کون کی دارو باندھے خپل اثر لری ترکما بغیر تفریق کاروائے ٹولو صوبوں کے نوی شوے ترخگری نشی ختم دے عمدہ خشان نظر سیڈن کا امتیاز گل ہم لری
گمان نہ کوما سے نیشنل ایکشن پلان کی سونا وعدے شوے آگے باندھے دیر عمل شوے دے گرفتاریاں نے شوی دی مدرسے تڑلے شوی دی دیر ملایان سزا کڑی دی دا لاؤڈ سپیکر ایکٹ خلاف فرض ہے تو بنیاد خو دس اقدامات تو رس پورن دے شوی چے آگے دس یہ لانگ ٹرم طویل المیاد نظر سرا دے مسلو مخنیوے ہو کی
پاکستان ٹول رہے صوبے پنجاب کے یوش میر کردم تنظیمونو پخکارا موجود گے او پخکارا کاروائیو باندے ناکیدین دا ہم وئی چے آوازے طالبانو خلاف نہ بلکہ ہر یو کلدم او ترخگر تنظیم خلاف دا سخت و عملیاتو نپس با امن ممکن بھی. اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د امریکا یو فوزی جنرل خبرداری ورکړی دی چې د تندرو یا د ترهګرو پر ضد چې کومه جګړه ده که دا چرته د لسیزو پورې نه هم نو کم نه کم کلونو پورې دا ضرور نوره دغه شانتې غځېدای شي ولې چې تر څو پورې چې د تندروي یا د ترهګرو خاتمه نه شوي تر هغه پورې به دا جنگ دغه شانتې جاری ده. دا خبره د امریکې جنرل جان ایلن کړې ده چې د داعش یا د دولت اسلامي پر ضد چې کوم عالمي ائتلاف دی د هغې دپاره د امریکا د صدر خصوصي استازی دی. د هغه وینا ته سیډنکارانو څنګه کتلې دي سه ویلې دي د غټول تفصیل به تاسو ته صادق قاسم شاه په دې ریپورت کې وایي.
د امریکای جنرال جان ایلن تر مخه د آی اس یا ځانته دولت اسلامي نوم ورکونکي تنظیم څخه قسمه تندروي خوروي د هغې مخنیوي کې کلونه لګېدای شي. پېښور کې د پاکستان او افغانستان امنیتي مسلو او اړیکو باندې نظر ساتونکي سیرونکي هم دا وایي چې د مشرقي افغانستان سیمه خصوصا ننګرهار کې د القاعده او خصوصا آی اس موجودګي د دې خبرې نخه ده چې تندروي په ضد یو اوږد جنگ پاتې دی. پخوانی بریگیڈیئر محمود شاہ چې د قبایلی علاقو پخوانی سیکیورٹی سیکرٹر هم پاتې شوی دی وایي چې د آپریشن ضرب عزب د لاسه د طالبانو کمانډران افغانستان ته تښتیدلي او هغلته هغوی د افغان طالبانو او د حکومت کمزور عملداری یا ریټ له وجې آی اس یا دولت اسلامي کې شامل شوی د کوم له کبله دغلته یو خطر پیدا شوی.
په دې وجه دا علاقه خطرناک ده چې یو خو پاکستان سره بارډر دی په دې کې زیات هغه طالبان دي چې داغي دا افغانستان طالبانو سره تعلق نشته دا غي بیعت مولا عمر پلاس نه دی غشته نو اغي آزاد دي چې کله آی اس سره ملاویږي یا بل چا سره ملاویږي یا خپل چې کوم ایجنډا ده نو دا علاقہ خطرناک جوړیږي شي چې هغه د افغانستان د طرف نه هم آزاد ده دا افغانستان طالبان عمل دخل پکې کم دي او پاکستان هو بارڈر کراس کول نه غواړي.
خو بیا هم بریگیڈیئر محمود شاہ د پاکستان آرمی عملیاتو ستاینه وکړه او وای چې د تونزوا ډلو پر ضد د پاکستان آرمی په شان نړیوالو فوزونو ته هم عملیات کول پکار دي.
دراصل افغانستان چې کوم دی نو هغه پکار دي خپل ذمہواری او پیژني او سچې داغي فوجي استطاعت دی داغي مطابق د دا کوم د مشرقي افغانستان دی چې ننګرهار ورته وي چې په دې کې خپل موجودی او وګوري چې دا څه کیږي او بعضې سیزونه افغانستان کولی شي بعضې نشي کولی او هغه هلته کې د امریکې کم از کم هوایي جازونه یا ایئر پاور چې ورته وایي هغه موجود دی او په هغې باندې ډېر څه کیږي.
خو د پېښور یونیورسټۍ یو استاد پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک بیا له رایه لري. هغه وایي چې په افغانستان کې هم د طالبانو پر ضد کامیاب عملیات شوي خو د هغې څوک ذکر نه کوي. هغه وایي د تندرو ډلو خطر یو غټ خطر دی او دا چرته هم نه دی ختم شوی. ډاکټر اعجاز خټک وایي صرف آپریشن ضرب عزب کافي نه دی دا دومره غټ خطر دی چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ته د دې یو ځای مقابله کول دي خو افسوس چې دا دواړه هیوادونه په یو بل باور نه لري.
پاکستان او افغانستان مسله دا چې دواړه یو بل باندې ترسره نه کوي
یو بل سره تعاون نه کوي نو هغه کرکټ لیول زیات شي. القاعده دا القاعده په ځای پروبلی ما ته خدا چې خلل دي شروع القاعده او طالبان دواړه وډ بی ریپلیسډ بای اسلامک سټیټ رورو اې په خپل کې مجګړه کوي کوم چې موږ هغه دا بوم کیږي خو سینوم کیږي ټیرش ترټ وایلنس ورک په دې ستاکي په حالي
سیرون کې وای چې د ترهګرای پر ضد جنگ کې د لسو کال نه زیاته موده تیره شوه خو د تندروا او پر تشدد دای ژوندې ډلې پر ضد به په جنگ کې کلونه لګي خو پاکستان د آی اس سره جنگ کولو لپاره سمره تیار دی د دې اندازا د خبرې نه لګي دی شي چې د پاکستان د داخله وزارت لترفه پرستو کې د ترهګرای تنظیمونو جاری شوی لیست کې اوس هم د آی اس یا د دولت اسلامي نوم نشته. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا دی ریډیو پی خبر.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دا ګران اوریدونکو په بلوچستان کې هم څلور ورځنی د پولیو کمپین نن شروع شوی دی. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دې کمپین پرانیسته کړې ده او په صوبه کې تقریبا چې کم 15 لکه ماشومان دي د 15 کالونو کم عمر هغوی ته به په دې کمپین کې د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. ایوب ترین په تفصیل راکړي.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ نن په کوټه کې په یو دستور کې وایي ماشوم ته د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو سره سم په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وکړه. په دې ترڅ کې مې چې نږدې یوه بجه د کوټ ښار په وادت کالونۍ کې وایي وروغتون ته سترګې ورښکاره کړې نو هلته ډاکټر عبدالخالق راته وویل چې د پولیسو د نشتوالي له امله تر اوسه څلور ټیمان و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو لپاره په کار پسې نه دي روان شوي.
څلور ټیمان موږ نور اته مزید سکیورټي پرسنز ریکوایرډ
یعنې ستاسو پولیس په کار دي
چې پولیس بیا به موږ دا ټیمان بیا فیلډ او ستاسو یوه بجه ده چې فیلډ موږ رسیږو کار شو کو
تقریباً
د دې وروسته د خورټ آباد و سیمې ته ولاړم چیرې چې د انکاري مندو او پلرو کچه زیاته ده. په دې اړه د کمپاین یوې میرمنې څه داسې راته وویل.
بعضې اوقات داسې چې ښځه نه ورکوي بیا چې نارینه سم خبره وکړو بیا تاسو د خپل ښځې ول نه سمجاوي ور دي بیا هغې مناو کې خپل ښځې خپل ښځې لا نه ورسه مناوي وایي موږ چې هسپتال ورسه هسپتال ډاکټر موږ ته شکنځاوي کوي خبرې کوي موږ ته ګولۍ نه راکوي دوی زموږ له غمه مړې دي چې دوی موږ له راځي الټه دا مو وایي دا ستاسو مینېګانې اوس ستاسو مینېګانې هغې تاسو مشته وای چې تاسو ورته څاڅکي ورکړي دا لامو دا خبرې موږ کړو هلته موږ غوږونه کاړو چې موږ پښتو پوهېږلانه.
خو بیا زه خپله د پولیو ضد د کارکوونکو سره کوڅه په کوڅه وګرځېدم چیرې چې دغه میرمنې و کورو ته دننه ورتلې خو زیاترو خلکو به انکار ورته کاوی او د یو کورس یو ماشوم د راوتو وروسته څه داسې بیان راته وکړي.
یا
تا ورته وویل چې ورکې د ډاکټر واچي
خبره
روغتیا او مرکز ته ورلم نو هلته پولیس ناستو لیکن د پولیو ضد کارکوونکي کم راغلی وو. د دې د علت په اړه د مرکز مشر جمعه خان وایي
داغه مختلف وجوهات یو هدل ته دیواره موږ د طریقې کالج بدل سو خروټ آباد یو سی کې د سی ایچ وی موږ نوی دغه ولګولې فیمیل چې دی هغه یعنی بغیر سکیورټي به کار کوي په خپل علاقه کې به کوي او سپروایزر به خپل ورسره وي نو په نه هغه چې دی هغه په نیمه ایریا کې هغه دی په نیمه ایریا کې چې دی موږ ټیمان کار کوي چې دا واره موږ ټیمان د کړي وو نو لږ ټیمان ځینې زنانی چې دی هغه په نورو یوسیانو کې دوی په هغه سی ایچ وی کې برتی سوی دي یعنی هلته کار کوي دوی وجې د دوی واره دلته لږ کم شو.
د یادونې وړ ده چې په دې څلور ورځنۍ کمپین کې به د 50 کلو سره د کم عمر او نږدې 25 لکو ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ ضد کترې یا څاڅکي ورکول کېږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریه.
امریکا کې به په 19مه صدۍ کې د امریکې په سویلي سیمو کې تورپوستي خلک د غلامۍ نه د راخلاصولو لپاره د ځمکې لاندې جوړو کورونو کې پټ ساتل کېدل. دې ځایونو ته به د ځمکې لاندې د ریلګاډي نظام سره تشبیه ورکېدې شو. وایي چې یو دستاویزي فلم ساز اوسوس د دا قسمه د 21مې صدۍ د خلکو د داستان معلومولو لپاره عراق ته لاړو. چا چې دغلته د یزیدي فرقې د ښځو او د جنکو پر اخلاصولو کې د لاس امداد په لار کې خپل سرونه په خطر کې اچولي دي. دا فلم ساز ایډورډ واټس نومیږي، او د هغو خلکو د بادرای ذکر کړی دی څوک چې دغلته د خلکو د رایستو او د نیولې شوو ښځو د بد حالت د اندازې لګولو په کار کې اخته دي. داعش چې د یزیدی په شان د کمشمیره فرقو کمی خزی او جنکی نیولې دي، په دوی ناقابل بیان ظلمونه کیږي. په دوی الون بلون تیرولی شي. ډلې ډلې کسان د دوی عزتونه اخلي، غلامانی جوړې کړي دي، په بند کې ساتلې دي، او په ځینو واقعاتو کې دوی قتل کړی شوي هم دي. د دې خزو د نورو سیزونو په بدل کې ورکړه راکړه هم کیږي، او په بازار کې په ډېره بې حیاي سره خرڅ دپاره کینولې شوي دي. دوی د جنگیالو د برتیکولو دپاره اغوی ته ساتولی شي، او جنگیالو له انعامي هم ورکولې کیږي. داعش والا په خپلو دې ټولو کارونو ښه فخر کوي او داوه کوي هر کله چې دا ښځې مسلمانانې نه دي. په دې سبب داعش جنگیالي دوی سره په خپل عمل کې په حق دي. خو یوازې د کمشمیره مذهبي فرقو زنانه د داعش د ظلم ښکار نه دي، بلکې مسلمانانې ښځې او جنکۍ هم دوی نه بچ نه دي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د انساني سمګلنګ په باب له خپل تازه ترین رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې داعش د خپل اختیار لاندې سیمو کې خزی او زنانه داعش جنگیالو سره په ودونو کولو مجبورۍ، او که دوی انکار کوي نو وژنی. تیر کال داعش نه بدرهه شوی یوې شامی زنانه سی این این سره کړې خپله مرکه کې سی این این ته ویلي دي چې خارجي جنگیالي په زنانه ډیر ظلمونه کوي، اغو زنانه سره هم کمی چې ځان ته واده کړي دي. داسې جنسی واقعات هم را مخته شوی دي چې زنانه د زیاتی کېدو له سببه د اسپتال ایمرجنسی وارډونو ته رسولې شوی دي. داعش نه بدره شوی زنانه خپل نوم خدیجه خودلې ده. دی نور ویلی دي چې دا سی این این سره په مرکه کولو صرف په دې وجه راضی شوی ده چې هغه خلک او په خصوصي توګه ښځې خبرداری کی څوک چې د داعش په آنلاین پروپیګنډا دوکه کیږي، لکه څنګه چې دا په خپله تیروتې ده. په جنگونو کې د جنسی تشدد د مخنیوي په باب له د ملګرو ملتونو خصوصي استاذي زینب بنګور ویلي دي چې داعش جنسی تشدد او په ښځو زور زیاته د خپلې نظریې او د عملیاتو یو مرکزی عمل ګرځولی دی. دا قسم ظلم د انسانیت او د مهذب معاشري انتهایی سپکاوی دی. دا کارونه ټول ګوندونه تباه کوي، او د محکمتیا راوستو ټول کوششونه تالا ترغه کوي. همدغه بنیادی وجه ده چې امریکا او اتحادیانې داعش له د ماتې ورکولو دپاره پوخ نیت سره راپاڅېدلې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.